السلام علیکم، ستړی مشه. یو نامعلوم وسلوال کس په جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکي وژلي دي. دا د ازادي راډیو د دې خبري مجلې د سر موضوع ده. صفی الله ستانکزی مخ راغلاست وایم، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
په ننګرهار کې درې افغان خبریالان ووژل شوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې روانې دي او په برما کې امنیتي ځواکونو نن پر مظاهرتچیانو ډزې وکړې. د خبرونو تفصیل. په جلال آباد کې په دوو بیلو پیښو کې چې تقریبا په یو وخت وشوې د انعکاس ټلویزیون درې ښځینه کارکونکي نن ووژل شوې. یوه پیښه د زرګرانو په سیمه کې د مازیګر څلورو بجو خواته وشوه چې د انعکاس ټلویزیون دوه کارکونکي پکې ووژل شوې، او بله پیښه د جلال آباد د قصبې په سیمه کې وشوه چې د انعکاس ټلویزیون یو خبریاله پکې ووژل شوه. د ډزو پر مهال یوه لاروی ښځه هم ټپي شوې ده. د دې ټلویزیون خبریاله ملاله میوند د دسمبر په میاشت کې په جلال آباد کې د ډزو پر مهال وژل شوې وه چې د هغه پیښې مسؤلیت دایښ منلی و. د نننۍ دوو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان دولت د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو د اعدامې خبر ورکړ. د سولې په چارو کې د دولت ته وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
دواړو مذاکراتي پلاوي ترمنځ مجلسونه ادامه لري. پرون ماښام هم د دواړو مذاکراتي پلاوي ترمنځ ناسته ترسره شوه او د اجنډا د مسایلو پر سر مفصل بحث وشو او دا لړۍ به همداسې دوام ولري.
د افغان دولت د پلاوي د یو غړي په وینا پرونی غونډه اوږده خو به نتیجه پای ته ورسیده. د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادو په سفر دی. په پروان کې دوه تنه د دوو ډاکټرانو د برمته کېدو په جرم په 15 کال بند محکوم شول. دا ډاکټران نږدې یوه میاشت مخکې برمته شوي وو او د غره په یوه غار کې ساتل کېدل چې له هغه ځایه تښتېدلي وو او د ملي اردو یوې پوستې ته یې ځانونه رسولي وو. د پروان د ښاري محکمې رئیس قضاوتیار فدا محمد عرفان ازادي راډیو ته وویل عدلي بنسټونو د علني محکمې په ترڅ کې قند آغا او دستګیر د بګرام پولیسوالي کې د سرسیاد ایمرجنسي کلینیک د دوو ډاکټرانو د اختطاف په جرم په 15 کال بند محکوم کړل. د عرفان په وینا د دې دوو تنو د جرم د شریکانو په اړه حکم نه دی اعلان شوی ځکه چې هغوی تښتېدلې دي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلو ترمنځ د لومړي ټیسټ لومړۍ ورځ پای ته ورسېده. لومړی بیټنګ افغانستان وکړ چې د 101 دیرش منډو له جوړېدو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې زیمبابوې 103 دیرش منډې وکړې او 15 لوبغاړي وسوسېدل. دا ټیسټ لوبه نن سهار په ابوظبي کې د افغانستان په کوربهتوب پیل شوه. په داسې حال کې چې د جنوب ختیځې آسیا د بهرنیو چارو وزیران د برما د کړکیچ لپاره خبرو ته چمتو کیږي، د برما امنیتي ځواکونه یو ځل بیا د کودتا ضد مظاهره چانو په وړاندې له تشدد کار اخیستی دی. د راپورونو له مخې د برما په ستر ښار یانګون کې امنیتي ځواکونو له اوښکې بهاونکې ګاز استفاده کړې ده. همداراز پولیسو د مظاهره چانو د خپرېدو لپاره د هغوی په لور ډزې کړې دي چې څلور تنه ټپیان شوي دي. د فبروري په لومړۍ نیټه پاوس په برما کې کودتا وکړه او د دې هیواد مشر اونګ سان سوچی د هغې د ګوند له یو شمېر مشرانو سره زندانی کړل. تر کودتا وروسته په برما کې مظاهرې روانې دي چې تر اوسه د لږ تر لږه 21 اعتراض کوونکو د وژل کېدو خبرونه خپره شوې دي. تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه سر لننه د روسیې پر ضد اقدام وکړي چې ولې د اپوزیسیون مشر الکس ناوالني زنداني کړی او هغه ته یې زهر ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
موږ له ډېر نږدې له اروپایي ټولنې سره کار کوو. له خپلو همفکره شریکانو سره د بشري حقونو او د روسیې په اړه په خبرو بوخت یو. په دې کې د ښاغلي ناوالني قضیه او د ده تر نیول کېدو وروسته د خلکو د نیولو مسأله هم پکې شامله ده.
بل لور ته د اروپایي ټولنې ډیپلوماتیکو سرچینو پرون وویل چې دوی موافقه کړې ده چې د روسیې د قضایي چارو پر څلورو چارواکو چې د ناوالني په نیولو کې لاس لري بندیزونه ولګوي. سلواکیا ته د کووید 19 ناروغي ضد سپوتنیک واکسین 12 ډوزه ورسېدل. سلواکیا له روسیې سره د 2 میلیونه ډوزه سپوتنیک واکسین د اخیستو تړون کړی دی. د دوشنبه په ورځ د دې واکسین د لومړی برخې تر رسیدو وروسته د دغه هیواد سری اعظم ایګور ماتویچ وویل
دا 2 میلیونه ډوزه واکسین به له 1 میلیون سلواکیانو سره د 2 میاشتو په ترڅ کې مرسته وکړي. موږ به د شوب تړون لمخې 1 میلیون ډوزه واکسین ترلاسه کړو. بیا به په مې او جون میاشتو کې 1 میلیون ډوزه نور ترلاسه کړو.
سلواکیا له هنګری وروسته د اروپای ټولنې دوهم هیواد دی چې په روسیه کې د کورونا ضد جوړ شوی واکسین ترلاسه کوي. د اروپای ټولنې د درملو د مؤسسې له لوري لا هم سپوتنیک واکسین نه دی تصویب شوی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه یو. هرات اسمان زایزای وریز د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه اته. کندهار کې به هم اسمان زایزای وریز وي د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 15. مزار شریف اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 5. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 9.
ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. د ازادي رادیو په دغه خبری مجله کې اوري چې نن په جلال آباد کې لکتر لګه په دوو بریدونو کې د انعکاس تلویزیون درې خزینه کارکونکي وژل شوي دي او یوه بله خزه ټپي ده. دا مو د سر موضوع ده.
خزې پرتې زنانه او ویوړلې چې په خانې ته نور هم سندې دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې روغتیا پالانو ته د کووید 19 د واکسین تطبیق په نورماله توګه روان ده.
د واکسینو د تطبیق چاره په نارمل ډول سره په ټوله هیواد کې جریان لري. د واکسین د پیل څخه تر اوسه پورې 14,650 روغتیا کارکونکو ته واکسین تطبیق شوی دی.
په دې پروګرام کې د هموري چې د طالبانو په دې خبره چې اوسنۍ حکومت د مذاکراتو لپاره خنډ بللی افغان چارواکو توند خبرګون وښود.
د طالبانو د شلکلن وحشت یوازې د همدې هدف لپاره و چې دوی واک ترلاسه کړي. د افغانستان خلک اساسي قانون لري او د واک د لیږد مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي.
وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې او اته دقیقې کې راځو. لومړی مطلب ته. نن په جلال آباد ښار کې د انعکاس تلویزیون درې خزینه کارکونکي وژل شوي او یوه بله ښځه ټپي ده. دوی د لږ تر لږه دوو بریدونو په پایله کې مړې شوي دي. د انعکاس تلویزیون د معلوماتو له مخې په دغو خزینه کارکونکو باندې شاوخوا 4 بجې برید شوی دی کله چې دوی له دفتره د کور په لورې روان وي. د ازادي راډیو خبریال دغه موضوع تعقیب کړي. همدا شی بر سره تازه جزئیات شریکوي. مهرباني.
بلی ستانکزی سید، د انعکاس تلویزیون دغه درې خزینه همکاران نن په دوو بیلابیلو وسلوالو حملو کې وژل شوي دي. د انعکاس تلویزیون مسؤلین وایي چې دغه درې خزینه همکاران مرسل، شهناز او سیده د دوی د دوبلې د برخې کارمندان وي چې له دفتره د کور پر لور باندې روان وي او نامعلومو وسلوالو په ډزو کې ووژل شي. نو ویل کېږي داسې چې دا دوه بیلابیلې پیښې شوي دي. یوه هم د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې چې د خلکو د ګڼې ګوڼې سیمه ده، د زرګرانو کوڅې کې دا پیښه شوي چې دوه همکاران پکې دوی وژل شوي دي. او یوه بله هم د ښار په څلورمه ناحیه کې قصبي سیمه کې په ډزو باندې ویشتل شوی ده. په لومړي ځل کې ویل کېدل چې یوه ټپي ده، خو د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤولین وایي چې دوی ته دوه جسدونه او یوه ټپي میرمن وروړل شوې وه چې وروسته ټپي میرمن هم د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. په سیمه کې څو تنو عیني شاهدانو د دې پیښې انعکاس تلویزیون ته ویلي دي.
خو چې موږ نه بغاټ راغلم دوه خزین د برتې و ولکان ویولې څه تامې فاده ویولې ولا یا ولا یو خزې ده یا بل شوار وي دې خدمت
خزې برتې و زنانه ویولې چې په خانې ته نور هم سندې دي
ولا چې برتې و نو خزې درې لا خزې دې زخمیانی وي خامخا مړې نه وي.
ا خو د رسنیونه د دفاع یو شمیر ټولنو د غپیخه په کلک ټکو باندې غندلې ده. د افغانستان رسنیو د دفاع کمیټي مسول عبدالمحیط هاشمی سوشي بي وړاندې ازادي رادیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې د غپیخه غندلې ده، ویلي دي چې د دولت درسنۍ او ژورنالیستانو د امنیت پټینګول کی په پاتې راتلو باندې تورن کړي دي او غوښتنه یې کړې ده چې باید حکومت د ژورنالیستانو امنیت ونیسي.
ډیره مننه کوم. د ننګرهار امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت هم د دغه پیښې په اړه باندې د ازادي رادیو له خبريال سره خبري کړې دي. پاسوال جمعه ګل همت ته بغوښ شو
څراغ معلومات چې موږ درو متاسفانه درې نفر از موږ خوندې په شهادت رسېدلي دي او دوه نفر زخمیان دي چې د دوی کې هغه مهم توریست دي ډلې رهبري کول هغه د خارې په سیر په نوم همدا اوس ګرفتار شوی دی د ورکشې سره او یو من خفقون تفلچې سره ان شاء الله په لټون جریان دي چې نور باندې
دا هغه څه خلک اقرار کړی چې د کومې ډلې پورې اړه لري
ته طالبانو په ډلې پورې اړه لري او پاکستان کې روزل شوی دي هم نن ګرانه
د ننګرهار امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت و چې د دغې نننۍ پیښې په ارتباط باندې د خبریالانو پوښتنې ځوابولې. د ازادي راډیو خبریال له هغه سره خبرې کړې دي. وروسته به په همدې اړه جزئیات درته خپاره کړو. اوس د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د خزینه همغږي د برخې مشره آغلی وحیده فیضی را سره د ټلیفون په کرخه خبرې کوي. وحیده فیضی تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. بد پیښه شوې ده په ننګرهار کې، درې رسنیزي کارکونکي خبریالان وژل شوي دي، یوه بل خزام ټپي شوې ده. د تاسو تازه معلومات په دې ارتباط باندې څه دي د تاسو د کمیټې؟
سلام بر شما. در قدم اول تسلیت عرض میکنم به جامعه رسانه‌ای در افغانستان. متاسفانه تا قرار یک سال بعد داشتیم و فعلا نام در وضعیت خوبی قرار نداریم. متاسفانه اطلاعاتی که فعلا بر ما نشان میتنیست که 3 تن از کارمندان رسانه‌ای زن از انعکاس شهید شده و جزئیات تازه در دست نیست. فعلا هم همکارای ما در ننګرهار تلاش دارن که به جزئیات تازه دست یابند.
وحیده فیضی، په انعکاس تلویزیون یوې خبریالې باندې مخکې هم برید شوی و، ملاله میوند باندې وژل شوی و، په ټوله کې خبریالانو ته د ورپېښو ګواښونو په ارتباط باندې څه وایې؟ ولې حکومت په دې برخه کې څه کار نه دی کړی؟
متاسفانه موضوع قسمی است که شاید یک قسمت حکومت هم ضعیف بوده، ناکام بوده، چرا که شما هم یادآور شدین چندین بار است که حملات مستقیم بالای خبرنگارا و رسانه شده. اما برمیگرده بر اینکه خبرنگار نه تنها در ساحه کار بلکه در بازار هم دیگه امن نیست، حتی خانواده خبرنگار در امن نیست. بنابراین من فکر میکنم که یک پلان بسیار بزرگی در راست که ما را سرکوب کنه و ترس ایجاد کنه در دل ما که دیگه ما نتونیم در رسانه کار کنیم. شما ببینید اگر یک خبرنگار یا یک کارمند رسانه یا یک رسانه مورد هدف قرار میگیره یا زیر تهدید می باشد، در او قسمت شاید خوبتر بتان آدم برش تدابیر بسنجه. اما ای که خودت من حیث خبرنگار نیه، حداقل می روی در بازار بیرون با وجود از آن زیر تهدید می باشی. بنام نفکر می کنم که ما شاید بسیار بسات بلندتر زیر تهدید هستیم، نه تنها در رسانه ما، در محل کار ما، بلکه در جای ها ممکن میریم وقتی که زیر تهدید می باشیم. بدون شک تفکر می کنم به برنامه و یک پلان بسیار زیاد بزرگی ضرورت است که بتونه دولت هم در این قسمت توجه بیشتر کنه، کمی تکان بخورن، به خاطر که قضیه اول نیست، دوم نیست. ما در یک هفته قضیه دوم است که سر خبرنگار میشه. شما در جریان هستیم که خانواده خبرنگار چند روز پیش مورد هدف قرار گرفت، فعلا خبرنگار در بازار مورد هدف قرار میگیره. بنابراین فکر می کنم که یک توجه جدی حکومت و نهادهای بین المللی که داخل فشار بیاره بالای طرف و ضرورت از این قسمت.
ډیر زیات مننه کوم وحیده فیضی و د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د ښځو د برخې د همغږۍ مشره.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت درشري
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګاست په افغانستان کې د کورونا واکسین لپاره یو اونۍ اوړي د دغه هیوات د عامې روغتیا وزارت وې تر اوسه شپږ ځرتنه چې ډیر پکې روغتیايي کارکونکو دی واکسین شوې دي ډیرې واکسین شوې کسان وې د دوی د بدن د واکسین په وړاندې جدي حساسیت ونه خوت په افغانستان کې کورونا واکسین د هند په مرسته خلکو ته تطبیقېږي په دې اړه باندې راپور تاسو ته ورسته خبر کو خو اوس د ازادي رادیو خبريال د ننګرهار له موږ سره خبري کوي د دوی نبا تازه جزئیات پوښتو دوی د ننګرهار روغتیا ریاست ته ورغلي دي چیرته چې دغه ټپیان او جسدونه انتقال شوې دي مهرباني وکړئ موږ تاسو غږ اورو کراته وای چې د خپل سترګ لیدلې حال راته وای چې په الته سره باندې د دوی فامیلونه راغلي څه وای دوی
ډیر زیات مننه زما سلامونه او منی ز د ننګرهار او زوی روختون تر اغله ما دلته د ننګرهار د زوی روختون د مسؤلینو خبره چې پنځه تنه چې په نننۍ دوه جلا بریدونو کې پټز وشتل شوی د دریو جسدونو او دوه پټپی حالت کې راول شوی چې پنځه واړه مېرمنې دي درې تنه د انعکاس د سیمایز ټلویزیون د دوبلې د برخې کارکونکي وي هغه درې واړه وژل شوی دی او همدار از دوه نوري مرمنې چې د پیښې په ځای کې وی هغه ټپیان شوی دی او په ټپی وضعیت کې دلته د پروختن کې درمنن لاندې دی دلته ګڼ شمیر خبرې اعلان راغلي دي او د دغو پیښو د قربانیانو کورنۍ راغلي دي خو تر اوسه پورې نه د پیښو د قربانیانو کورنۍ او نه خبر اعلان اجازه ورکړ شوی چې لټپیانو او یال جسدونو لیدنه وکړي دوی منتظر دي تر څو د دوی تحقیقات پای ته ورسیږي او هغه وروسته بیا د دوی کورنۍ او یا خبريالانو ته اجازه ورکړي مسولینو سره چې موږ غږیدلی یو او وایي چې د جلال آباد ښار په لمړی ناحیه سیمه کې لمړی بریډ شوی او چې د زرګرانو په کوڅه کې شوی او په دغه ځای کې دوه د انعکاس ټلویزیون د دبلې د برخې خبري اعلان په نخښه شوې کارکونکو په نخښه شوې او دواړه وژل شوې دي تر څنګ دوه ملکی وګړي په دغه خزینه وګړي په دغه پیښه کې ټپي نشوي یو بل بیا بیا د جلال آباد خط سروره نه هي د قصبي په سیمه کې رامسته شوې و چې په هغه کې یوازې د انعکاس ټلویزیون د دبلې د برخې و بل کارکونکو په نخښه شوې و چې د سر په برخه کې شتل شوې و او وژل شوې ده
مننه کوم د انعکاس ټلویزیون له مشرانو سره تاسو خبري وکړي هغه څه ویل چې څه غواخونه ورته موجود وو کڅنګ یا د امنیتی کسانو په اړه باندې څه ویل چې د دوی د امنیت په نیولو کې ولې پاتې راغلي
نو د انعکاس ټلویزیون مسولینو سره مونږ په دې اړه باندې خبري وکړي دوی ویل چې شاوخوا درې میاشتې مخکې چې کله دغه ټلویزیون یو خبریاله ملاله میوند وژل شو له هغه رئیس دوی ته غواخونه وو او د دوی یعنی دغه داسې انګیرل چې داسې پیښه بنور امر مستکیږي دوی ویل چې وخت په وخت مونږ د امنیتي چارواکو سره خپل اندېښنې شریکې کړې دي خو په مقابل کې دوی ډاډ راکړی دی او دوی اندېښنه خو ده چې دوی د ډاډ سره سره بیا هم دغه سی و پیښه رامنځته شوه او د انعکاس کورنۍ درې نور غړي په نخښه ووژل شول خو مونږ د ننګرهار امنی قمندان جمعه ګل احمد سره وغږېدو هغه د دغه پیښې په اړه باندې کسان ډېر معلومات ورنکړل خو دی تایید کړه چې درې کسان خزینه کارکونکي د انعکاس ټلویزیون وژل شوي دي او دوه ملکی خزینه وګړي ټپیان شوي دي خو د تر څنګ یادونه وکړه چې دوی د دغه دواړو پیښو نه د یوې پیښې عامل نیولی دی چې د قاري بصیر په نامه باندې وو او د پیرکشه کې نیول شوی دی او ویل کېږي چې د سره یو مل وسله هم نیولې ده دوی ویل چې په دغه دواړو پیښو عاملونو پسې نور لټه هم روانه ده خو تر اوسه د یوې پیښې عامل نیولی نو معلومه نن دا چې دا عامل لا تورن دی او کدا پیخه واکنم تر سره کړی د خو د پدې اړه باندې نور معلومات ورنکړه
ډیر مننه کوم د ازادي رادیو خبريالو چې د ننګرهار لوځوي روختنې لمک سره خبري کولی د هلته د ټپیانو لیدو ته ورغلی او همدارنګ د ګڼو خبريالانو سره چې هلته د ننګرهار د نننوي الکترو دوه بریدونو څخه مړی او ټپیان ورول شوې دي البته 15 کسان په دې پیخه کې ځانمن شوې دي د انیکاس تلویزیون خبريالانې چې د دوبلې د برخې کارکونکو وی غوي وجل شوې دي او دوه نورې خزي هم په بریټ کې ټپيان شوې او په قصبي کې شوې ده او بل د زرګرانو په کوڅه کې د ننګرهار امنی قومندان پاسوال جمعګل همت ویل دي چې د همدغه وسنۍ په پټړاوي یو عامل چې قاری باسط نومید د خبره نیول شوې ده او دوه ویل چې د بریټ طالبانو کړه وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس برا شو د کرونا د واکسین د تطبیق راپور ته. په افغانستان کې د کرونا د واکسین لپاره یو نه اوړي د غیواد د عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه 14000 تنه چې ډیر پکې روغتیاي کارکونکو دي واکسین شوي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د هرات په حوزوی روغتون کې ډاکټر غلام جیلانی نیازی یو له هغو کسانو څخه دی چې د کورونا واکسین یې ترلاسه کړی. 45 کلن نیازی چې په کووید-19 سخته د ډیرو ناروغانو درملنه یې کړې او وایي د کورونا وایروس د تزریق پر مهال یې بدن هیڅ ډول حساسیت ونه ښود.
ما د وارد لس نفره واکسین سوي دي چې د دوی درې نفره موږ هیڅ اراز او علایم نه لرو او ونه پر نور د موږ کارکونکي اراز او علایم لري، تب لري، سردردی لري او ځان درد کې او نفستنګي هم بعضې ته پیدا شوی وو. بعد د 3 ساعت بیا ګرد جوړ شو.
خو د ښاغلي نیازي همکار جناقا وای کله چې د کورونا واکسین وکړ حساسیت یې درلود.
ما ډېر پرېرو ساعت 12
وړم ورځ 12 بچ واکسین شوم. د 13 ورځې تر 12 بجو مې وضعیت ښه نه و، سخته تبه د ستوني او د ځان درد مې درلود. خو شکر له 13 ورځې وروسته اوس ښه شوم.
خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای چې ټول جوړ شوي واکسینونه له تزریق وروسته د انټي باډي د جوړېدو تر وخته په وجود کې حساسیت رامنځته کوي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایان ډاکټر میرویس علیزای
د واکسینو د تطبیق چاره په نارمل ډول سره په ټوله هیواد کې جریان لري. په 13 ساعتونو کې 4,402 روغتیايي کارکونکو ته واکسین تطبیق شوی او د واکسین د پیل څخه تر اوسه پورې جمله 14,595 روغتیايي کارکونکو ته واکسین تطبیق شوی دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پریکړې لمخې د هند له لوري مرسته شوی واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیايي کارکونکو ورپسې خبريالانو او بیا امنیتي ځواکونو ته ورکړل شي. یو شمیر عام افغانان چې د کورونا وایروس په لومړۍ او دویمه څپه کې دغه ناروغي تېره کړې وایي چې دوی تمه لري واکسین شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د هند له لوري افغانستان ته 15,000 واکسین ورکړل شوی چې 1,00,000 دوزه روغتیايي کارکونکو ته، 1,00,000 دوزه امنیتي او دفاعي ځواکونو او 10,000 دوزه خبريالانو او نورو دولتي کارکونکو ته په پام کې نیول شوی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
د افغانستان او قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفر سره سم پرون په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ غونډه شوې. دواړه لوري وایي په پرونی غونډه کې د اجنډا پر موضوعګانو بحث شوی دی او بحثونه به دوام پیدا کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکزی پلاوی او 13 ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه کړي. په دې غونډه کې د سولې خبرو د اجنډا د جوړېدو په اړه بحث شوی. د افغانستان د مرکزی پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي رادیو ته وویل هڅه کوي چې په خبرو کې په داسې مسایلو هوکړه وشي چې د افغانانو په ژوند اغیز ولري.
از زمان آغاز دور دوم مذاکرات
د دویم پړاو مذاکرات له پیل وروسته غونډه په ورځنی ډول روانې دي. هڅه د دې لپاره ده چې پر داسې یو اجنډا هوکړه وشي چې د خلکو پر ژوند اغیز وکړي او بدلون راوړي.
د مرکزی پلاوی او بل غړي غلام فاروق مجروح بیا ازادي رادیو ته وویل پرونی غونډه کې د اجنډا پر جوړېدو اوږده بحثونه وشول خو په خبري پایله نه درلوده. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزی پلاوی د غړي وای نن یا هم سبب دواړه لوري یوې مطلوبي پایلې ته رسیدو لپاره بیا د خبرو میسته کینی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندا ناجی انوري هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د غونډې د دوام خبره کوي.
دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنز مجلسونه ادامه لري. پرون ماښام هم د دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنز ناسته ترسره شوه او د اجنډا د مسایلو پر سر مفصل بحث وشو او دا لړۍ به همداسې دوام ولري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر دفتر ویان محمد نعیم هم منی چې پرون دواړه لوري سره ناست دي. خالی محمد نعیم د سشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته پر لیږلي پیغام کې د پرون ورځې غونډه د اجنډا د جوړېدو لپاره د تیرو ناستو دوام وباله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالبانو پلاوی داسې مال د سولې خبرو میز ته سره کینی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر په لړ کې پرون په کابل کې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، له مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي او یو شمېر سیاسینو سره کتلي او د سولې د روان بهیر او د دې پروسې د چټکتیا په اړه یې خبرې کړې. په کابل کې د امریکا سفارت بیا وایي خلیلزاد به د افغانستان له حکومت او سیاسي مشرانو سره تر لیدنې وروسته د سیمې هیوادونو او قطر ته ولاړ شي. خو په افغانستان کې د سولې راتلو لپاره د هلو ځلو په دوام په قطر کې میشت د طالبانو رهبرۍ یو ځل بیا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له حکومت سره مخالفت ښودلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مشر او د مرکچي پلاوي غړي امیر خان متقی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون د یو کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې ویلي مذاکرات او د اوسني حکومت دوام یو ځای نه شي کېدای.
ستاسو خپل نظام او خپل قدرت او خپل جوړ شوی سیستم بقا غواړي. به د مذاکرات دي چې
هو جمهوري ریاست بیا وایي د واک د لیک دی وازی نه لار ټاکنې دي. د جمهور رئیس د وایان رفسال د واخان مینپال
د افغانستان خلک اساسي قانون لري او د واک د لیست مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي چې هغه د افغانستان د خلکو رایه د ملت اراده د دې ارادې پر اساس باندې له یوه رژیم پر بل رژیم پر ته واک لیست مومي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم خپله د موقت حکومت له جوړېدو سره ښکاره مخالفت ښکاره کړی دی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلون کې ده
زمون شبین ننی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم ورزو میانمار برما ته هلته نن د امنیتي ځواکونو لخوا په مظاهره چانو باندې تاوتریخوالی شوی دی. دا تاوتریخوالی له څو ورځو راهیسې روان دی. مظاهره چان د پوځي کودتا په نتیجه کې د آنګ سان سوچی په مشرۍ د حکومت په ړنګېدو باندې غصه دي او غواړي چې بیرته یو ملکي حکومت حاکمه شي. په دې اړه نوریاس نوري راپور جوړ کړی.
په میانمار یا پخوانی برما کې امنیتي ځواکونو نن د هغو په سلګونو معترضانو په وړاندې چې د تېرې میاشتې د کودتا پر ضد واټونو ته راوتلي وو له زوره کار واخیست. د راپورونو له مخې پولیسو په پلازمینه یانګون کې د په سلګونو معترضانو چې د موانیو تر شا یې کلکې خولۍ په سر کړې او ډالونه یې په لاسونو کې وو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. دغه اعتراضیه لاریونونه د دې ښار په مختلفو برخو کې ترسره شول. په کالی ښار کې د عیني شاهدانو په وینا پولیسو وروسته له هغې د معترضانو د خورولو لپاره له وژونکو وسلو څخه کار واخیست چې د معترضانو له منځه د پولیسو پر لور ځینې شیان ګزار شول. په میانمار کې د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې د دې هیواد پوځ قدرت په لاس کې واخیست او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی په کور کې نظربند او د ملي ډیموکراتیک لیګ یو شمېر نور مشران یې ونیول اعتراضونه پیل شوي دي. معترضان د دغو مشرانو د خوشي کېدو او بیرته د ملکي حکومت د یا کېدو غوښتنه کوي. تر ټولو خونړی اعتراضونه دوه ورځې وړاندې د فبروري په 28مه ترسره شول چې پکې لږ تر لږه 21 معترضان ووژل شول. پوځ د یو پولیس د وژل کېدو خبره هم کړې ده. د دغو اعتراضونو په ترڅ کې د شپږو خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول شوي دي. د نننیو اعتراضونو په ترڅ کې تر اوسه د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي. د پوز له خوا کودتا چې نړیوالو غندلې د غرض په میانمار کې چې نږدې نیمه پیړۍ واګې د پوز په لاس کې وې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ پر لور وروستۍ کمزوري هڅې هم پکه کړې دي. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزیر وی ویان بالکرشنان وویل د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې آسیان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې نن د ویډیو کانفرنس له لارې د میانمار پر سیاسي وضعیت خبرې کوي. په ډاګه د میانمار پوځي واکمنانو ته وویي چې د معترضانو په وړاندې تاوتریخوالی مایوسه کړې دي. نوموړي وویل دغه ټولنه به چې میانمار، سنگاپور، انډونیزیا، تایلند، لاوس، کمبودیا، مالیزیا، برونای او ویتنام غړي دي، د دې پلوي وکړي چې آنګ سان سوچي او د جنرالانو ترمنځ د خبرې وشي. پنځه اویا کلنه آنګ سان سوچي له کودتا رئیس په عام محضر کې نه درلیدل شوي، خو پرون په مجازي بڼه په محاکمه کې راڅرګنده شوه. پر نوموړي رسمن دوه نور تورونه هم ولګول شول چې په دې سره پر هغې د لګول شوو تورونو شمېر څلور شو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو مننه چې پروګرام مو واورید. سید سمی عباس له تازه راپورونو سره راغلی. بل پروګرام